The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
ګران اوردونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا ډیوا په نیم ساعته سارانه خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هر کلی وایم نن د اتوار ورځ کال 2023 د اګست د میاشتې 3 نیټه ده د دې نیم ساعته خبری خپرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو خو لومړی د دې وخت د مهمو خبرونو سره ټکی د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي حکومت به د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ملک ته د راوستلو دپاره هره قانوني لاره چاره لټوي چې د عدالت ته وړاندې کړي خو نواز شریف تیره میاشت ویلي وو پاکستان ته د کورونا وایرس له ویرې نشي ورتلی د بلوچستان په تربت سیمه کې تیره هفته د وژل شوي بلوچ زده کوونکي حیات بلوچ د وژنې په ضد د کوټې تر څنګ تیره ورځ سرخار اسلام آباد کې هم احتجاجونه شوي احتجاج کوونکو د عدالت پرته د وژنو او په جبري توګه د خلکو د بېدرکه کولو د عمل ودرولو غوښتنې کړې دي او په امریکا کې د ډیموکراتیک ګوند د کنونشن وروسته د ریپبلیکن ګوند د کنونشن تیاری روانې دي صدر ټرمپ ته مخالفه ډیموکرات ګوند په کنونشن نیوکې کړي چې یو غمناک کنونشن وو او اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي حکومت پر پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ملک ته د راوستلو او عدالت ته د وړاندې کولو دپاره هره قانوني لاره چاره لټوي او هغه ته به نور اجازت نه ورکوي چې د ده په وینا د علاج په بانه په لندن کې حصار وي اغلی شبلی فراز تېره ورځ یو خبری کانفرنس ته ویلي نواز شریف به پاکستان ته راولي چې په عدالت کې خپله مقدمه وکړي او په ځان د لګېدلي تورونو سپیناوی ورکړي خو د پاکستان مسلم لیگ ګوند یو مشر احسن اقبال ویلي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل علاج دپاره په لندن کې دی او که پاکستان ته ورغلو نو د تحریک انصاف حکومت به دغه برداشت نه کړی شي په پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه په کورنۍ په پاکستان کې د غبن مقدمې روانې دي نوموړي ته تیر کال د نومبر په میاشت کې د لاهور های کورټ لندن ته د خپل علاج لپاره د تلو لپاره د 4 هفتو اجازه ورکړې وو نوموړي تیره میاشت میډیا ته ویلي د تا خپل ډاکټرانو مشوره ورکړې ده چې پاکستان ته د سفر نه کوي ګنې کرونا وایرس به ورته ولګي په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه د تحریک انصاف په حکومت تور لګوي چې د دوی نه د سیاسي انتقام اخیستلو لپاره یې په دوی د غبن مقدمې جوړې کړې دي خو د تحریک انصاف ګوند وایي دوی په ملک کې د کرپشن د ختمولو لپاره دغه ډول ګامونه اخیستي د بلوچستان په تربت سیمه کې تیره هفته د وژل شوي بلوچ زده کوونکي حیات بلوچ د وژنې په ضد د خالی پوره سرخار اسلام آباد کې احتجاجونه شوي په دغه احتجاج کې شریکو احتجاج کوونکو د عدالت پرته د وژنو او په جبري توګه د خلکو د بېدرکه کولو د عمل ودرولو غوښتنې کړې دي د احتجاج ګډونوالو د مرکزي حکومت نه د عدالت پرته وژنو په ضد د قانون جوړولو مطالبه هم کړې د پاکستان د بشري حقوقو مرکزي وزیر شیرین مزاری قامی سملی ته وینا کې ویلي د حیات بلوچ په وژنه تورن ملیشا عسکر نیول شوی او حکومت به ذمہوارو ته سزا کېدل باوري کوي په امریکا کې د نومبر په میاشت کې دونکو صدارتي انتخاباتو نه وړاندې دواړو لویو سیاسي پارټیو خپلې حالې ځلې ګړندۍ کړې دي ډیموکراټیک ګوند خپل 4 ورځنی کنونشن پوره کړی چې په ځواب کې به د صدر ټرمپ واکمن ریپبلیکن ګوند هم خپل کنونشن راتلونکې اونۍ شروع کوي د ریپبلیکن ګوند لخوا د کنونشن تیاری روان دي خو صدر ټرمپ د مخالف ډیموکرات ګوند په کنونشن نیوکې کړي چې دا د امریکې په تاریخ کې یو غمناک کنونشن وو ډیموکرات ګوند په خپل کنونشن کې په صدر ټرمپ او دغه په پالیسۍ نیوکې کړي دي چې په ملک کې د کرونا وبا په وخت کې خپلې ذمہواری په خښه نه دي ترسره کړي او هم یې اقتصاد ته لوی زیان رسولی او په امریکا کې نسل پرستۍ او کرکې ته وده ورکړې ده خو صدر ټرمپ پر ډیموکرات ګوند د سخت دریځۍ تورونه لګوي او وایي دوی په خپل کنونشن کې د چین نه امریکا ته د ورپېښو خطرو هډو ذکر نه دی کړی په پاکستان کې په کرونا وایرس د مړو کسانو شمیره د 6,200 نه اوړېدلې او په دې وبا په ټول ملک کې د اخته کسانو شمیره 3,00,000 ته قابو شوې ده په ګرده نړۍ کې په کرونا وایرس د مړو کسانو شمیره 8,00,000 ته نږدې شوې او په دې وبا د اخته کسانو شمیره په ټوله دنیا کې 3 میلیونو ته ختلې ده چې اکثره خلک یې په امریکا کې ناروغه کړي په امریکا کې په کرونا وایرس د مړو شمیره 1,02,000 ته نږدې شوې او په دغه وبا په ټوله امریکا کې د اخته کسانو شمیره 6,500,000 نه زیاته شوې ده د امریکې په کالیفورنیا ایالت کې په سلګونو ځنګلونو کې د بل هر وخت نه ډیر اور لګېدلی چې په نتیجه کې تر اوسه 15 تنه مړه او په لسګونو نور جوبل شوي دي خو لا هم اور نه دی مړ او گورنر یې د وجلو لپاره بارنۍ هیوادونو نه مرستې غوښتلي.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ وایي د کالیفورنیا چارواکي له دوه کلونو په ځنګلونو کې د اور لګېدو له خبره خبرول، خو هغوی یې خبره نه منله.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوه ته غوږی. د ډیوه ریډیو سارانۍ خبری خپرونې د واشنگټن ډی سي ناوري ورزو مهم رپورټونو په لور. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي حکومت به د پخواني وزیر اعظم نواز شریف ملک ته د راوسترو لپاره هر قانوني لاره چاره لټوي، خو پخواني وزیر اعظم نواز شریف ویلي د خپلو ډاکټرانو منی کړی دی چې د کورونا وایرس په ورځو کې د پاکستان سفر نه کوي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور ریډیو خبريال پیر ولایت شاه په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د جمعې په ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د مهمې غونډې وروسته د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز په لندن کې میش د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بیرته پاکستان ته راوستو اعلان کړی دی. اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا په مهال د اطلاعاتو مرکزی وزیر حکومت مخالف مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف باندې د علاج په باندې د پاکستان نه تیښته کولو تورونه تکرار کړی دي.
اسلام آباد های کورٹ نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ جب آپ ضمانت کی ایکسٹینشن مانگتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ہونا چاہیے. تو ہماری اب کوششیں اور تیز ہو گئی ہیں اور ہم انشاءاللہ واپس لائیں گے نواز شریف صاحب کو.
آغا وای اسلام آباد ہائی کورٹ تر مخه نواز شریف کو خپل ضمانت میاد غزول غواړي نو عدالت ته به پیش کیږي، ځکه حکومت د نواز شریف پاکستان ته راوستو په اړه خپل حل زل لانور هم ګړندې کړې دي. او د شبلی فراز په خبره په دې اړه د احتساب ملي ادارې او د باندینو چارو وزارت ته کاروای پیل کول ویلي شوی دی. په کال 2013 کې د احتساب لاندې عدالت پخوانی وزیر اعظم او داغ لور مریم نواز ته لندن کې غیر قانوني جایداد لرلو په تور ایون فیلډ نومې قضیه کې د بند سزاګانې اورولې وې. په وروستو کې لاهور های کورټ دغه سزا اوروونکي قاضي ارشد ملک د غیر اخلاقي کردار لرلو په تور د خپلې څوکۍ نه هم لرې کړی دی. دغه سیر د احتساب بل یو عدالت مالی درغلو سره تړلې العزیز یانو بکزیه کې هم پخوانی وزیر اعظم ته د اوو کالو د بند سزا اورولې وه. خو تیر کال هم اسلام آباد های کورټ نواز شریف په دغه قضیه کې هم د خراب صحت په اساس خوشی کړی وو. او بیا د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې مرکزی کابینې د نواز شریف نوم د سفری بندیزونو د نوملړ نه اوښکې وو او هغه ته د پاکستان څخه بهر تلو اجازت ورکړی وو. خدا واکمن تحریک انصاف گند وزیران اس پا نواز شریف باندے دا جالی رپورٹوں دلارے دا پاکستان نا دا تیختی تورو نا لگوی. مرکزی حکومت دا اعلان پہ یودا سے وخمخ تراغلے چھ پخوانی وزیراعظم او دا غدر مریم نواز لخوا دا یو کال غلے پاتی کی دا ورستو سیاسی فعالیتو نا پیل کولو پا سر دا پاکستان سیاسی ماحول توجہ نا دے. او یو شخصی ٹیلیویژن چینل سره خبرو کې دغه حکومتي پریکړه ته عکس العمل کې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی لیډر احسان اقبال صدا سوایی. احسان اقبال د نواز شریف د بیماری په سر د حکومت تورونه رد کړی دی. احسان اقبال اویل حکومتی چارواکی اسی پخله د نواز شریف د واپسه خبره کوي، یعنی حقیقت دا دی چې دوی د نواز شریف د سیاسي کردار نه دومره یریږي چې د هغه په لندن کې پاتې کېدو باندې خوشاله دي. که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت د پخوانی وزیر اعظم بیرته راوستو اعلان کړی دی، خو مهمه خبره دا ده چې پاکستان او برتانیې د اکسټراډیشن یا د ملزمانو یو بل ته حواله کولو لوزنامه نه لري. له دې وړاندې د پاکستان د حکومت په لندن کې میش د نواز شریف دو زامنو او د مسلم لیگ نواز ګوند د خزانې پخوانی وزیر اسحاق ډار پاکستان ته راوستو هڅې د ناکامۍ سره مخ شوې دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
وایس اف امریکا ډیوه ته غوږی. د بلوچستان په تربت سیمه کې تیر هفته د وجل شوي بلوچ زده کوونکي حیات بلوچ د وجنې په ضد د کوټې ترڅنګ تیر ورځ سرخار اسلام آباد کې هم احتجاجونه شوي. احتجاج کوونکو د عدالت پرته د وجنو او په جبري توګه د خلکو د بې درکه کولو د عمل ودرولو غوښتنې کړې دي. د ډیوه رادیو خبریال ارشد حسین په نور تفصیل له اسلام آباد نه راکوي.
د بلوچستان په تربت سیمه کې تیر اونۍ د زده کوونکي حیات بلوچ د وجنې پر ضد نه یوازې په بلوچستان کې مظاهره روانه دي، بلکې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې هم داسې یو مظاهره شوه. دا مظاهره د برامیش یو والی د کمیټې اسلام آباد لخوا را جوړ کړې شوې وه. په دې احتجاج کې د عوامي ورکر پاټې د فعالینو ترڅنګ په لوی شمېره کې بلوچ طالب علمانو ګډون درلودو. اسلام آباد کې د خالی پر روز د پریس کلب مخې ته په دې احتجاج کې ګډون کوونکو که یو خوا د ماورای عدالت وجنو او په جبر د لادرکه د عمل غندنه کوله، نو ورسره سم د ماورای عدالت وجنو پر ضد د وفاقي حکومت څخه د قانون جوړولو مطالبه هم کوله. د بلوچ مظاهره چانو ویناوا چې بلوچستان ایالت د امنیتي ځواکونو لپاره په یو محفوظ زون کې بدل شوی، هغوی د ترهګرۍ ضد د جنگ په پلمه خلک نیسي او د عدالت پر ته وجني. احتجاج کے شریک یو بلوچ طالب علم ظہیر احمد وائس آف امریکا ڈیوتا وائی،
ہم یہ چاہیں گے کہ ان کا احتساب
دا حیات بلوچ وجنا دا یو فرد کار نہ دے، بلکہ دا دی زیمواری دا ادارو پو گو رازی او بائی چی دا حقوی احتساب وشی
کو پبلک کے سامنے کرے.
دے احتجاج تا وطل استاد او دا پاکستان دا فوج ناقد پرویز ہود بھائی ہم راغلے او ہغه وائس آف امریکا ڈیوتا وائی، آیا دا پاکستان طاقتور فوزی ادارے بلوچیان پختانہ او دا گلگت بلتستان اسیدن کی دد ہیواد وگڑی نگنی
ایسی صورتحال میں پاکستان
هغه وای د امنیتی ادارو داسې ګامونه د پاکستان بنیادونه جوړقوي او باید چې د امنیتی ادارې نور په خلکو رحم وکړي.
هم شهریو کې اوپر ذرا رحم کریں.
په دې احتجاج کې شریک د عوامي ورکر پاټې د پنجاب صدر عمر رشید وای، تر څو چې د خفیا ایجنسیانو او د وسلوالو ډلو احتساب نوي شوي، نو ماورای عدالت وجنې او په جبري توګه د خلکو د بې درکه عمل به روان وي.
پوره ملک کو بھی پتا
چلے وای امنیتی ادارو ته تر لاسه د استثناء به تر هغه جاری وي تر څو چې ماورای عدالت قتلونه او د خلکو په جبر بې درکی یو جرم نوي ګرځول شوي. پاکستان کې د بلوچستانو او د پښتنو د حقونو د پاره کارکونکو تنظیمونه تور لګوي چې امنیتی ادارو د زرګونو پښمیره کې خلک په جبري توګه بے درکه کړی دي. خو د پاکستان امنیتی ادارې د تورونه وار په وار ردوي او وایي کې دي چې دغه خلک د وسلوال ډلو په لیکو کې شامل شوي وي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
اوریدونکو وایس اف امریکا دیوه ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت د طبي عملیې د تشدد نه د بچ کېدو لپاره قانون سازی کوي. ډاکټرانو د نوي قانون سازي هرکلی کړی او ویلي دي دې سره به طبي عمله د تشدد نه هم بچ شي او د طبي آلاتو د زیان نه به هم محفوظ شي. په بل کې د تشدد کوونکو لپاره د جرمانی او قید سزاګانې تجویز کړی شوې دي. نورحال د ډیوه رادیو خبریال ارشد مومن په رپورټ کې واوري.
د ډاکټرانو د صوبای تنظیم ویان ډاکټر سلیم یوسف زئی وای په کال 2019 کې د دې قانون جوړولو خوښتنه کړې و، خو د هغه وخت حکومت موده ختمېدو له وجې دا قانون سازي د ځان ښکار شوې و. یوسف زئی وای د کورونا وبا په وخت په تیرو څو میاشتو کې پرله پسې د مریض سره راغلي خپلوانو لخوا په طبي عمله د تشدد پیښې زیاتې شوې دي چې ورسره د دې قانون ډېر ضرورت محسوسېدو. ډاکټر سلیم وای د بل پاس کې دوه سره به طبي عمله مطمئنه او په هسپتال کې موجود آلات محفوظ پاتې شي.
د مریضانو لواحقین چې دي کړه چې کوم مریض وفات شي نو وای چې دا ستاسو د غفلت دی وجه نه وفات شو او تشدد وکړي جګړې وکړي نو هغې د وجې دوه نقصانات وشي. یو خو چې کوم زمونږ عملی ډاکټران یي نرسان یي یا پیرامیډکس یي یا نور خلک یي نو چونکې هغه ډاکټران او عمله متاثره شي او دې کې دویم نقصان دا وشي چې کوم زمونږ ضروري آلات یي په ډېرو موقعو کې داسې وشتل چې دا عوام چې کوم دی د مریض لواحقین چې کوم دي هغوی هغه تور پوړ وکړي هغې تور پوړ سره زمونږ قیمتي او ډېر ګران آلات چې دي هغه مات شي.
پاکستانی مطبوعات وایي بلکې د تشدد سزا دریو کالو پورې قید او 50,000 روپو پورې جرمانه ده او چې کوم آلاتو ته زیان ورسول شي د هغې د اغېستو د بیې په 1/2 تاوان ورکول کیږي. د ځوانانو ډاکټرانو تنظیم یو مشر ډاکټر اسپنګیار بټنی وایي د بل په تیاری کې دوی هم حکومت ته تجویزونه ورکړي وو چې څنګه طبي عمله د تشدد د پیښو نه بچ ساتل کېدای شي.
دا چې کرونا پینډمک راغو دین مخته به هم د ډاکټرانو ته سکیورټی مسلې ډېر زیاته خطر به و ولې چې چا به هم پیشنټ لګ ایکسپایر شي سب شو نو دوی به دوا په ډاکټر او په حکومت باندې نو حالانکه د انتظاماتو ذمہ وار حکومت ته نو به چې کرونا راغلو په کرونا کې ډاکټرانو باندې ډېر زیات تشدد وشو په هیلت امپلایز باندې نو حکومت ته دا احساس وشو چې اوس سکیورټی بل راوړول پکار دي.
ډاکټر اسپندیار بټنی وایي دا بل اوس کمیټې ته سپارل شوی په کوم کې چې به موجود نیمګړتیاوې لرې کړل کیږي او بیا به د کابینې منظورې وروستو اسمبلۍ ته د پاس کېدو لپاره وړاندې کیږي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
وایس آف امریکا دیوا ته غوږی. تاسو بوزو په امریکا کې د صدارتي انتخاباتو په اړه وروستی حال درته وړاندې کوو. په امریکا کې ډیموکرات ګوند خپل سلو ورځنی ملي کنوینشن سرته رسولی او په دغه کنوینشن کې د صدر ډونالډ ټرمپ په پالیسیو ټکونه کړي دي. خو صدر ټرمپ ویلي تیره اونۍ د ډیموکراتانو د امریکا په تاریخ کې د ټولو نه زیات غمناک او د تیارو او غصې نه ډک کنوینشن ترسره کړی دی. نوموړي زیاته کړې دوی څلور ورځې امریکا د توپیر نه ډکه او د یو ویرونکي هیواد په نوم یاده کړې ده چې باید ختم شي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور رادیو همکار نصر الله په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ډیموکراتیک ګوند د څلور ورځني کنوینشن په اړه وویل چې د ډیموکراتیک کینډیډیټ جو بایډن د امریکایي تیارا ویني او هغه د امریکې روښانه ویني. صدر ټرمپ وویل د ډیموکراتانو کنوینشن په تاریخ کې تر ټولو زیات غمناک و. صدر ټرمپ دا خبرې د جمعې په ورځ په ارلنګټن کې د ملي پالیسۍ لپاره د جی او پی سره همکارۍ شورا ته په وینا کې کړي. ښاغلي ټرمپ وویل چې تیره اونۍ کې د ډیموکراتانو د امریکا په تاریخ کې د ټولو نه زیات غمناک او د تیارو او د غصې نه ډک کنوینشن ترسره کړ. ښاغلي زیاته کړه چې دوی څلور ورځې امریکا د توپیر نه ډکه او د یو ورېدونکي هیواد په نوم یاده کړه چې باید ختم شي. صدر ټرمپ په ډیموکراتیک ګوند نیوکې وکړې او ویل چې د دوی کنوینشن هغه ګواښ په ګوته نه کړ چې چین امریکا ته مخ کړی. ښاغلي ټرمپ په پخواني صدر باراک اوباما هم نیوکه وکړه او ویل تاسو لوی صدر نه شئ کېدلی ځکه چې هغه څه چې تاسو کړي وو موږ ختم کړي. د امریکې پخواني مرستیال صدر جو بایډن چې تقریبا نیمه پیړۍ د امریکا په سیاست کې تیره کړې د پنجشنبه یا زیارت په ماخام په رسمي توګه د ډیموکراتیک ګوند لخوا د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو د پاره امیدوار شو او د امریکا خلکو ته ویل همدا وخت دی چې د ریپبلیکن ګوند ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکړي. د پنجشنبه یا زیارت په ماخام د ډیموکراتیک ګوند د کنوینشن په وروستۍ ورځ په خپله وینا کې جو بایډن وویل د امریکې ولس به په ګډه دا تور دوره ختموي چې د ده په وینا دا وخت په امریکا مسلط ده. ښاغلي بایډن په خپل تقریبا نیم ساعت وینا کې د کرونا وایرس د مخنیوي په اړه د ولسمشر ټرمپ په تګلاره نیوکې وکړې او ویل چې په امریکا کې په میلیونونو کسانو خپل روزګار بیللی دی. ښاغلي بایډن وویل ټرمپ په امریکا کې د کرونا وایرس د خپرېدو ذمواري نه مني او په دې ټوله موده کې دغه صدر تر اوسه د دې وبا د مخنیوي لپاره څه پلان نه لري. هغه زیاته کړه د امریکا په جوړولو کې ناکامه شوی دی او دا د منلو وړ نه ده. د امریکا د ډیلاویر ایالت له ویلمنګټن ښاره چې بایډن پکې اوسیږي په آنلاین بڼه دا د جو بایډن وروستۍ وینا وه چې ګوند یې هغه او د ده مرستیاله صدره کامل هیرس په رسمي توګه د نومبر د درېمې د ولسمشری ټاکنو ته امیدواران اعلان کړل. د ریپبلیکن ګوند په استازیتوب د ولسمشر ټرمپ سلو روزنی آنلاین ملي کنونشن به د راتلونکي ګول یا دوشنبه په ورځ پیلېږي، خو هغه د پنجشنبه یا زیارت په ورځ د پنسلوینیا ایالت په اولډ فورج نومي ښار کې چې د بایډن د هلاکوالۍ ښار سکرینټن ته نږدې دی، په خپله وینا کې د خپل ګوند لخوا په ډیموکراتیک امیدوار نیوکې وکړې. ولسمشر ټرمپ د بایډن تر وینا مخکې خپلو پلویانو ته وویل، که تاسو د بایډن په ولسمشرۍ کې خپل ژوند لیدل غواړئ، نو په منیاپلس ښار کې د سوځېدونکو ودانیو، په پورټلینډ کې د خونړیو پیښو او د شیکاګو په وینو لړلې لارې در یادې کړئ، او تصور وکړئ چې دا هر څه ستاسې سیمې بلکې د امریکا هر ځای ته رسیدونکي دي. د کرونا وایرس له کبله د امریکا د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو ته د دواړو ګوندونو کنونشنونه په آنلاین بڼه ښودل کیږي. راتلونکي اونۍ به د ریپبلیکن ګوند څلور ورځنی کنونشن هم آنلاین وي، چې د ګوند مشران به یې د ټرمپ او مایک پینس د صدر او مرستیال صدر په توګه امیدواران اعلانوي. ولسمشر ټرمپ به کنونشن ته خپله وروستۍ وینا د اګست پر 18 کوي، چې په رسمي توګه به د خپل ګوند لخوا د ولسمشرۍ د امیدوارۍ قبلولو اعلان کوي، او دا وینا بد امریکای ل سپینې ماڼۍ خبري.
د امریکې په کالیفورنیا ایالت کې په سلګونو ځنګلونو کې تر بل هر وخت پراخ اور لګېدلی، چې په نتیجه کې تر اوسه 15 تنه مړه شوي دي او په لسګونو نور ټپیان دي، خو لا هم اور نه دی مړ شوی، او گورنر یې د وجلو لپاره له بارنیو هیوادونو هم مرستې غوښتي دي. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ ویلي د کالیفورنیا چارواکي له دریو کلونو په ځنګلونو کې د اور لګېدو له خطره خبرول، خو هغوی خبره نه منله. نور تفصیل د ډیور رادیو همکار بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
د جمعې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې د کالیفورنیا گورنر گیون نیوسم وویل، د شمالي سیمو په 650 ځنګلونو کې لګېدلی اور ډېره پراخه تباهي کړې ده، او وایي شاوخوا 100,000 کسانو ته امر کړی چې له خپلو کورونو خوندي ځایونو ته کډه شي. ښاغلی گیون نیوسم وایي دا مهال تر 2,000 زیات اور وژونکي د اور د وژلو هڅه کوي، خو وایي لا یې هم په وژلو نه دي بریالي شوي. نوموړي د امریکې د لسو ریاستونو په ګډون له کینډا او آسټرالیا په دې برخه کې مرسته غوښتې ده. گورنر ویلي آسټرالیا چې لوی ځنګلونه او د نړۍ تر ټولو ښه اور وژونکي لري، هیله من دی چې د اور په وژلو کې به ورسره مرسته وکړي. په اوسني تاریخ کې په کالیفورنیا کې 40 غټ اورونه زموږ په ځنګلونو کې لګېدلي دي. دا اووم اور دی موږ په ډیرو کلونو کې داسې اور نه ولیدلی. دغه اورونه زموږ وسایلو او زموږ کارکوونکو ته پسې راغځېږي. دا وخت 2,000 کسان د دې اور په مړه کولو اخته دي. د چارواکو په وینا اور ځنګلونو ته څیرمه آبادۍ ته هم رسیدلی، او شاوخوا 1500 کورونه او نورې ودانۍ سوځولي او تباه کړي دي. د اور له کبله تر اوسه د 6 تنو د مړینې او د 43 کسانو او اور وژونکو د زخمي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د رپورټونو له مخې د جمعې تر ورځې پر 2040 مربع کیلومتر مځکه باندې پروت ځنګل کې اور لګېدلی وو، خو وایي په سیمه کې د زیاتې ګرمۍ له کبله اور لا پسې خپرېږي او د وژلو چارې له ستونزو سره مخ دي. په ځنګلونو کې لګېدلی اور هلته په ریډ ووډ سیمه کې هغو ځنګلونو ته خطر پېښ کړی چې زرګونه کاله پخوانی دي، ځکه چې اور د دې سیمې په ریډ ووډ سټیټ پارک کې ودانیو ته مخکې له مخکې زیان اړولی دی. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کالیفورنیا پر چارواکو تور لګولی چې وایي له اور په ژغورلو کې د ده پر وړاندیزونو عمل نه دی کړی. د پنجشنبې یا زیارت په ورځ په پنسلوینیا ایالت کې د خبرو په مهال ولسمشر ټرمپ وویل، له تیرو درو کلونو د کالیفورنیا چارواکو ته په ځنګلونو کې د اور لګېدو د خطر د مخنیوي مشوره ورکوي، خو وایي هغوی خبرې ته غوږ نه دی نیولی. د کالیفورنیا چارواکو ته مې مشوره ورکړې وه چې باید د خپلو ځنګلونو مځکې پاکې کړئ، باید ځنګلونه صفا کړئ. هلته له کلونو راهیسې ډېرې زیاتې پاڼې او ماتې ونې خورې ورې پرتې دي چې ډېر ژر اور اخیستلی سي. له درو کلونو مې دا خبر ورته کوله، او اوس بیا په کالیفورنیا کې ډېر پراخ اور لګېدلی دی چې کېدای شي موږ یې ډېر لوی تاوان پرې کړو. د کالیفورنیا ګورنر گیون نیوسم له اوره د اغېزمنو کسانو د یوه لنډمهالې کیمپ د لیدو په وخت په خپله وینا کې وویل، د ځنګله دغه اور د موسمي بدلون ښکار ښکارا ثبوت دی. د اور لګیدو لکبل د کالیفورنیا تر 2 درجن زیات پارکونه یا په بشپړ او یا په برسیرن ډول بند کړل شوی او خلکو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي. چارواکي وایي په وچکالۍ کې د کالیفورنیا په ځنګلونو کې په تیرو وختونو کې د انساني غلطۍ، د تندر پریوتو او د تیز باد لکبل د ونو د وچو څانګو د سره لګیدو لکبل د اور لګیدو پیښې شوی دي چې لوی تاوانونه یې پیښ کړي دي. خو وایي دا اوسنۍ اور د دې ریاست په تاریخ کې تر ټولو پراخ دی.
اوس لاندې کوم اداریا چې د واشنگتن نظر څرګندوي.
امریکای په شام کې د صدر بشار الاسد خلاف د لګیدلو بندیزونو د برقرار ساتلو پوخ نیت کړی دی. امریکای په شام کې د بشار الاسد د حکومت خلاف د لګیدلو بندیزونو د برقرار ساتلو پوخ نیت کړی دی، ځکه چې د بشار الاسد حکومت په شام کې په خپل خلکو ډیر زیات ظلمونه راټیټ کړي دي او په دې کې خو ځینې ظلمونه د جنگي جرمونو او د انسانیت خلاف د جرمونو په شمار کې راځي. عمدغه وجه ده چې د امریکې د خارجه چارو او د خزانه محکمو د شام د اولس د تحفظ لپاره د سیزر د نامې د قانون لاندې په یو کم 1 جولای په 1400 کسانو باندې د بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. په نوو بندیزونو کې شام کې د بیکچ زیاتو ظلمونو د ښکار 2 کسانو په خاطر د حما او د مراد النومان په نومونو بندیزونه لګولې شوې دي. د بشار الاسد فوجونو 9 کاله وړاندې د حما خار نه خونړی ګیرا توکړی وا او په خار کې دننه په امنناک مظاهره چانو کې لوی شمیر کسان په ډیر ناترسۍ سره وجلی وو. یو کال وړاندې د اسد د حکومت جنگي هوایي جازونو مرات النومان کې په یو بازار ناتاره بمباری کړی ده. دروجی په میاش کې شوی دغه بمباری کې 200 بیګونا مسلمانان دروجی ماتینه لګ وړاندې وجلې شوی وو. د اسد د حکومت فوج په لکونو بیګونا شامیان نیولې دي او په دوی شپه ورځ تشدد کوي. سکولونه وران کړی دي او هسپتالونه او بازارونه اوار کړی دي. امریکانو واکدارانو زهیر توفیق الاسد او د شام د عرب فوج لومبه ډویژن هم د بندیزونو لاندې راوسته دي. دین علاوه د زهیر توفیق الاسد په بالغ زوی کرم الاسد هم بندیزونه لګوري دي. دا بندیزونه د 1,894 انتظامی حکم لاندې لګولې شوې دي. اومددی انتظامی حکم لاندې د بشار الاسد په یو بالغ زوی حافظ الاسد باندې هم بندیزونه لګولې شوې دي. امریکا با په بشار الاسد او د په حکومت د شام په خلکو د کیدونکو ظلمونو د یاد ساتلې کېدو په غرض برابر بندیزونه لګئی. اوس وخت دی چې د اسد شروع کړي بی مقصد او فضول جنگ ختم کړي شي. د شام د خلکو د پاره د امن قائمولو اکی یو لار د سلامتی کونسل 2250 نمبر منظور کړي قرارداد دی. د بندیزونو د پاره د سیزر د نامې قانون او د امریکای په شام لګولې شوی نور بندیزونه هم د شام د خلکو خلاف نه دي او دا نه خو د انساني خواخوږی د امداد پلار کې خندان راولاړی او نه په قطبی شام کې د محکمتیا راوستو کارونه تالا ترغه کوي. امریکا با شام کې ان چې د صدر اسد د ولقی لاندې علاقو کې هم د انساني خواخوږی کارونه جاری ساتي. امریکای په شام کې د جنگ انخطونه راپدی خوا تر اوسه پوري د انساني خواخوږی کارونو لا د 1,400,000,000 امداد رسولې ده. د حما او د مراعت النومان د پلې شو خلکو او د صدر اسد د حکومت د جنگي جرمونو او د انسانیت خلاف د کړو ظلمونو باید چې تپوس وشي. د اسد حکومت او د ددم رستیالانو د پاره اوس 1,000,000 پاتې ده چې د یوې سیاسي روغې د پاره داسې پاخه اقدامات وکړي چې د هغو تر مخې د شام د خلکو د حقونو او د هغوی د عزت او وقار پکې مکمل تحفظ شوی وي او یا به بیا نو بندیزونو ته ځانونه تیار ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.